وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات د دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده. او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو د بل سره نښلولی دي، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربېره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کی په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله درې چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو ستر ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر ترونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن رزیلوس او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. ښه وخت ته غواړم. د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدرمنه وګلالی سکون کو زبرشنا غفار یو زره هم تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوسته. هله د شي تاسو ټول قدرمنه وګلالی د کون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم ګم پتنوي درنو د کون کو د شي مر تاسو د نن رزی لوست ول سم لوست اینو نن رز بز مر تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هله د شي تاسو ټول قدرمن د کون کی د لوست پیل وشو کله خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. هوجو ګلالیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې ترڅنګ د انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به مرو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هله ده چې تاسو ټول کترمن او ګلالیز د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو ګلالیز د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، درنو زده کونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې ترڅنګ د انټارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشناسي ویو او د نوم په زیاته کچه سره اوریدل دي. نن ورځ به فقط په اړه معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي. هوجو ګلالی زده کوونکو، نیوزرلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب ویدیس کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دا دغه هوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هوا کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړي ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنی د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلند هوا دی د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډیر واسعاتې پکښ کې رامېست کړی او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنو ځکون کو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوې دي چې ډیر مهم جنوبي الفونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یې او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلې دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري یعنی د سوکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري خوشحال بله لیز ده کن کل لکه سرنگ چه موش او تاسو ده نیوزرلند جغرافی موقعیت ده او گرو نو موش او تاسو ده سویه لسو چی ده نیوزرلند هیواد پخپله دیر زیاد وساعت یه هم لوی والی نلری نو اوجده سندونه هم پا زیاده کچه سره پا دی برخه کی ندیدل کیجی یه هم پا دی هیواد کی ندیدل کیجی خو ده دی هیواد تر طول مشهور سندونه چی دی پخپله یو پخپله ده وی کاتو په نام سره یادیږي او بل په خپل د کلوتا په نام سره یادیږي دا هغه دوه مشهور سندونه دي کوم چې په نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري همدارنګه قدرمنو غوللیز د کوونکو نیوزرلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي یعنی ځینې سندونه چې دي د نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري هغه لاندې او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري نو له همدې امله څخه دغه سندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چې نن د دې هیواد د سندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه استرکیجی همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو خو مګر نیوزرلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې د پخپل مرتبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود خو جو ګلالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلند په خپل د 200 زره کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري یعنی د دې وسعت یا فرخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 زره کیلومتر مربع څخه زیات دی او دغه هیواد شدید رو نازکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 15 تنو ته رسیږي یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 15 تنو ته رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک شیدي اروپایي اصل دی یعنی د اروپا نژاد هم کوم دی چې زیاتره د انګلستان هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزرلند کې ژوند کړی دی هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې مشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي د نیوزرلند مهم شهر چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلند هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي له 300 څخه زیات نفوس پکې موجود دي نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیوا زیاتره زمکي چې درنو زده کوونکو غرنی دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره غنم، اوربشي، جوار او د سروي لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصل هیز زمکي هم لري چې د دې هیوا د مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چې نن دی خپل ورځنی اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځنګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې مونږ په زیاته کچه سره موندل کیږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع ده. همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي پر دې برخه باندې ولاړ دي، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي، او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کیږي، چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوم کو تر دې دم پر موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق معلومات په لوستل هله د چیف سپوسی وی اس او یو سمزکړي اوس هم د لوستلن کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لیز د کوم کو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخه د جنوبي کوتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلې و چې موږ ویل زمکه په دوه برابر برخه باندې وشه سويچ دی، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کوتوب ویل او بل ته شمالي کوتوب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کوتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دی چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر دی هم جوړ توایو، او هم چنان د هند سمندر له پاسخه دا چاپیره سوي دی، هم پښه سوي. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخه کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لویه وچی په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لوی وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده، د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انټارټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي چې انټارټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده، له هغه څخه وروسته وکولی سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره، د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه، نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه ورسته د انټارټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو، چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسقاط په نامه سره یو ژورنالیست هات وو چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپل د نن یوې ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ هلته په یادګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژه ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. نو خو ژه زکونکو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لاسته راوړي وو سی جو پرې بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زکونکو به د کورنۍ دنده په خپل کتابچو کې ځواب وي. لومړنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزرلند په حق خپل معلومات از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نادرناو کول لې زکونکو زموږ سره د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله دا یو سمز د کلو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلته پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هلا من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبر شنه خان خار یوزری به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هلا د چری تیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نوی لوسته د پرام د کی سره غل او سړي درنو زکون کو یوزری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنه سره نوٹ کړئ او لپاره تلکو مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کان لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو او په اکلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوس پر رسره ملته وکړي او لسه ذکرین ولې د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لده دا چې موږ تاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سړي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سړي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سړي نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلی اړیکی او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستري هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی غز مشکل شاپخا چاپریال هم کومه شاپخا چې د باید منظمه پاک او ستره ووسیږي ځکه کچې ریس مرستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې باز موږ استادو اجبن هم لدی زیات ستونزو او کړون سره مخ مخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره شکلې چاپریال مرستاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو، په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی وي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنان دي تر څنګ دویمه چې دي ناژوندی شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندی شان به کوم شان ته ویل کېږي؟ الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي. هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده، خاور ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت پکې شته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویلی شو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی شو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمړی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانې په خپل خلقت کې پیدا کړی، و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فار مختلف سنگ ورته جوړ کړی، و او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی، و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دې په دې او په هیتل چې دې څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، غریبی که در دیدم پر تاسو د چاپریال باره که معلومات لست را بودی و اوسی جیو اس هم دلو سراتون که برخی ترازو چه پده برخی که ده زنگلون و ده ساتنی پا حقل معلومات بلو ده چی مراو تاسو ده زنگلون و ده کلمه سر عشنای و پا تیر لوستونه که هم مراو تاسو ده زنگلون و پا حقل معلومات بل بستر خود دلتن لند دول ده زنگلون و ده ساتنی پا حقل معلومات بلو. زنگلون پا خبال در نوز ده کوونکو ده جیو یا هم حیواناتو او انساناتو تو پا جون که ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډېره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبيعي ځنګلونه وده د طبيعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شریس کول کې ستر اهمیت لري. او د دې ترڅنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیرازه سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په شکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان دي ترڅنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو داس ویل شو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلون دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي دغه ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د تاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې ترڅنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې د زموږ تاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې ترڅنګ دغه ځنګلونه د زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان زموږ تاسو د ورځنی ژوند اړتیاو پر درغونه کې 100% همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د شو کیفیت د سر پر روزنه کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري ځنګلونه موجود ونه اوسي، نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربون ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن ځکون کې د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت ارزش په حق له پویډری او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګرونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګرونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو ځکه کو وس هم راځو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر منځ کوون کې به دا پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنی سوال د ځنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شي دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو کډر منځ کوون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مذکرې وو سړي او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې زستا سو په درانه حضور کې حاضرې ژوند لا پمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 400 شل 2 او 3 سوا